په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې دی. ازادي میلما او دغه راز د هیلو وړانګې ډرامه خو خبرونه هم لرو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای د 2 سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له یو شمېر نارینه او ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغې ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه خپره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې، سیلونه، جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي. د زیاته کړه لکه مې ورځ چې دلته راغلی و، هڅه مو کړې چې یو شمېر نجونو، هلکانو او لویانو سره ناستې ولرو. د دغو ناستو هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو څو دوی خپل نورمال حالت ته وګرځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د هرات زلزلې په 450,000 تنو اغېز کړی چې د هغو په منځ کې 1,500 امیندوارې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې له څه باندې 2,500 زلزله ځپلو افغانانو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کښلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبي څارنې او روحي ملاتړ شاملېږي. د ادارې ویلي چې د زلزلې له کبله تر 43,000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 23% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. فلسطینی سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د په لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 30 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو له پلوه له یوه بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار 12 نورې لارې داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکېچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی شي سیمه له کنټرول ووځي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړه. ویل چې که په روان کړکېچ کې ښکېل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډېر شي. لوید استن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال استن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړه د ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نشي چې مناسب اقدام وکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په غونډه کې په منځني ختیځ کې د روان بحران او له اوکراین د ملاتړ د دوام په اړه خبرې کوي. د جرمني د خبري آژانس راپور له مخې د منځني ختیځ په اړه یوه مهمه پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه څه کولی شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له اوکراین سره په تیره په پوځي برخه کې د اوږدمهاله مرستو وړاندیز کړی، خو د راپور له مخې تمنه کیږي چې په نننۍ غونډه کې به په دې برخه کې مهمې پریکړې وشي، ځکه د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه لیواله نه دي چې له اوکراین سره د مالي مرستو نوې ژمنې وکړي. پر اسرائیل د حماس له لورې د اکتوبر د 1 نېټې د برید په اړه هم اختلافات موجود دي. د هسپانیا مشرانو په ښکاره اسرائیل تورن کړی چې له غزې څخه په ډله ییزه توګه د خلکو د کډه کولو په غوښتنې سره یې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. دوی همدارنګه د اوربن لپاره د غوښتنې ملاتړ کړی دی. خو د جرمني په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران بیا د دغه چلند مخالف دي او ټینګار کوي چې اسرائیل له خپل ځانه د دفاع حق لري.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وی کړی. و به ژوند دی، کیدای شي تاسو دا جمله ډیر اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کلمو تجربه کړې ده چې دا جمله با څومره رښتینی وي؟ راشي وی ازمای، تاسو یوازې یو ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخوری چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړی نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته رابولم، مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدا چې ته یې ملالی، کنن ریحان جان به چا غلی کوو؟
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بې ځایه ژړا کوي، خپلې شیدې څکي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی، ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نازولی دی.
او زما خوږ وروره، شوخی کې ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه هم پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
ورېندارې، فرزانې ویل چې بچېداره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچه سم مور شي.
هو نو بچېداره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونه کړي نو شیدې به له کومه شي؟ شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو، ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه، هر څه مو بې پیسو دي. شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردېږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونه کړي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
اوه، د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري. دا به کوي او دا به نه کوي، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو، ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنی د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی او ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. دې وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا، داسې وارخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نسرینې ترورې، ته یې دا لمر لکه مې خوا راوخته، ستړی مشي.
ژوندې اوسي؟ ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه، کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه، اوس خو لاره راکشېده نه درشمه، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، څه ته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسي. او دا دې تازه ښکاري، لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل ماشونه اخلي، دارو موشه دارو.
د خدای شکر دی، گزاره مو پکېږي. راځه ترورې، دلته په دې کټ کېنه. ترورې، چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه، فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده، چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی. غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړې.
ترورې، په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې څه خیر نه دی ټول کړی، لږه وکړه ډېره رارسېدله. دا دی اوبه دې واخله.
ژوند دی اوسې، راکړه. بسم الله الرحمن. شکر، الحمدلله. ښه، دا راته ووایا، فرزانګه کې سره خوشحاله شتې او که خپله ملکي در باندې چلی؟ هغه خو ډېره کبرجنه ښځه ده.
ترورې، چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده، او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي. فرزانه ښه او مهربانه ښځه ده، مونږ خو یې کبر نه دی لیدلی.
بس بس، ډېره چاپلوسي مه کوه، خوار شي.
ولې به چاپلوسي کوم ترورې؟ زه او ښځه مې ورسره کار کوو، او هغه مونږ ته معاش راکوي. زه نه پوهېږم چې ستا له فرزانې سره څه دښمني ده.
خلاصه، فرزانه بس هیچ زور سره دخمنی وکم هغه بستاره ایسی زما خو نه ده
و نسرینې ترورې اوس ته له فرزانې سره څه کار لرې او ما ته ولې غیبت کوې
غیبت یې نه کوم څه چې حقیقت دی هغه درته وایم ښه خیر دی اوس مې خبرې ته غوږ شه زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم
ته څه شي د مشورې لپاره ترورې
زه خبره شوې یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی سمې پیسې چاپوي ټول کلیوال لوټ کړل
څوک یې لوټلی دي و ترورې ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې
پتا ولې د فرزانې خبرې بدلګېږي ها ته خو یې څه وایه نه یې بابا
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه
خا خا سمه ده ته ملا ډېر خبرجن شوی یې او
ترورې رالنډه که خبره دې وکه
ګوره احمد خانه ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې داسې وکه راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو ته خو خدمت نه کوې تجارت کوې
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم
ساده ګله دې کې به ستا ګټه یي ځان پوهې که ځان
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه پوه شوې زه خو څه لیونی نه یم
فرهنگی مرکز لپاره خپل کور وقف کړ کور چې څومره ښایسته ځای دی ریختیا وای شیر زمانه ترازه چې دا خختی وګورو دا به بس شي کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي
واو نام خدای تاسو خو وخت خختی پوره کړی دي څومره خپلې خختی وهلې دي
هو کارونه مو ښه منظم روان دي تا ته معلومه ده چې موږ هر کار د یو پلان او برنامې له مخې کوو هغه دی مولوی صاحب هم راغی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
وعلیکم السلام مولوی صاحب
شیر زمان خانه څنګه کارونه مو ستا په خوښه روان دي او که نه څه خو به پکې نیمګړی نه وي
او مولوی صاحب هر څه منظم دي کور مو ودان هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري
توکل په خدای وګورو چې څه کیږي
مونږ خو خپل د بندګۍ کوښښ کوو باقی د الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي
سلام علیکم
وعلیکم سلام امید جانا
هو رښتیا شیر زمان خانه د فرهنګي مرکز لپاره لرګي مو آماده شوي دي دلاور خانه کورته د لرګي غم خوړلې ده خبرې مان دي
واو واو څومره ښه دا خو دې ډیر ښه خبر راکړه کوری ودان وسه تاسو د کلی می د اتفاق او اتحاد ډیر خوښ دی هر کار کې مو برکت وي
رښتیا وای زموږ ټول کلیوالو پکې خپل خپل برخه اخیستې ده
وای کنه په یو ګل نه پسرلای کیږي دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سرته رسیږي
رښتیا وای
خانو کارونه خو ډیر منظم روان دي موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي
سمه ده بیخی ری که خبره وکره
مولوی صاحب ده دهقان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده ما خو ورته عصب ډیر خراب دی
هو ولا که چندانې سړی وي هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي
وایم رنګ یې ورکه د دوه روپیو سړی هم نه دی
یاره ډیر وږی او سپین سترګی بند یادم ده
ډېرې وږي سترګې لري
نو څه چاره یې پکار ده و ملک صاحب څه ورسره وکړو
یاره مولوی صاحب زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي ورته وایم چې په دې نږدې کلو کې دې ونه ګورم زه ورک شه رنګ دې ورک کړم
بلکل ښه خبره ده ملک صاحب
نو بیا ورته څه ووایو مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې زه او ته سره نه جوړېږو
نه نه داسې خو یې نه پرېږدم یوه سزا به خامخا ورکوم
هغه څنګه څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب
اره مولوی صاحب متل دی وایي کږې خولې په څوک سمېږي دا سړی باید خپله سزا وګوري خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي
هېڅ هم نه شي کولی مولوی صاحب بې غمه اوسه د ما دهقان دی څه مالک او زمیندار خو نه ده دا غی په خلاص تاریخ پیاز مالا که اخری
اسی خو په یګم چې چندان دې کار پر ځ نه دا
چې داس دانو سار ته رو وړه او کسابه ختم کو پوشوی
هو بس ځان له دې جنجال خلاص هو له خیره سره څه شي دې خوراته نه کی رنگ ورکا
استاد او خطا کېګم دا ورسته مو جاي دا
والکه خیالي زما موټر دې د خره غوند بار کړی دی داسې خو مه کوه ظالمه موټر دې څخر خو نه دی کنه
رښتیا وایي ته هېڅ رحم نه لري ته وګوره څومره دروند دې بار که
څنګه یو ټاک او بل براک شوی ای دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي دا ټول یو خروار وریجې نه دي او تاسو داسې شور شروع کړی دی
بس بس دی دې خیر نه کړه شاغه درځی چې حرکت وکړو له خیره سره چې په وخت ولسوالۍ ته ورسېږو خیالي نازوانه نه دی آخر کې دې خوشحاله وي
خیالي ګل راپورته چې حرکت دی
خیالي ګل دومره هم نازوانه نه دی لکه ګل به مو وساتم ورځه پې استاده سرک ته خو ګورې لکه د لاس ورغوی داسې خوا یو اوار دی وایم کش ورکه
بسم الله یو دعا د خیر
وایم په خیر لاړ شي استاده
پیروز استاده د خوشحال خیلو خلک ډېر هوښیار او چالاکه دي
هغه څنګه
ته ګوره د ټولو کلیو سرکونه خام دي یا خو بیخي سرک نه لري خو د خوشحال خیلو خلکو خپل کلي کور ته څومره ښه پراخه سرک جوړ کړی دی ته وایې شه
بالکل شاغه ترافیکان وایي سرکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چې رګونه دي وګوره کنه د دې سرک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او آسوده شول
یار استاد فیروزه څه پخه خبر دې وکړه شاغه ګورې پخوا مو حاصلات په خرو او لاسګاډي باندې کته او پورته کول اوس مې د کور مخې ته موټر درېږي له وریجو مې بار کړې او ولسوالۍ ته یې د خرڅولو لپاره وړم هغه هم په یوازې ځان
وایي وې ګټه د مرۍ غوندې او وی خوره د هغه غوندې د هر څه ورته په مفته نه دي لاسته راغلي زحمتونه یې ویستلي خواره یې کړي دي او ځکه اوس آباده شول
بالکل همداسې ده غم او خادی که بیغم هستی روغ او رنزور که بیغم هستی ده هر کور مخ ته موټر تریگی ترکاری او میوه مو بوخ سر بازار ترسیگی سمو پا جایی مو ده والا که خیالی گولا او ده نویل چه دوبرا دیر وریج ست خرسوی کشتا مجده خوبه نکوی
زو دوبرا داله لاروی وای سوچ لحوان از مکی ترخ کتشوی نیم کوژدا بوژدا نشتا
خو خیر ته ویلې دي کنه ولګ د خیالونو د ډالر اخته شه زمينه شه چې ژوند جوشي
خیالي ګلا زبې په کوژدا کې تاسو ماست اتنو کوم چې خلک به حیران حیران پاتې شي
او ګورا سندره کوم تکړه يم
راشا ماما زو دلې ونیدا خلق پتی کو باندې بولی سار نیدا کنه راشا ماما زو دلې ونیدا
امید زویا
څه وایې پلار جانا
زمونږ وارم په سلامت کې رسیدونکی دی باید فکر وکړو چې څه کولی شو
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو د مولوي صاحب خبره اندازه مهمه نه ده نیت مهم دی
رښتیا وایې زوی جانا دا به د چا زنګ وي ته ودرې چې وی ګورم اوهو دا دی څه دا نمبر ناشنا غوندې دی
چا به سا وکړي وي قطع یې کا کوم مزګار خیل دی
نه زوی جانا کېدی شي کوم بل ادیبه وي بله سلام علیکم
ملک صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو
وبخی د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانی نه واخیستم
مهرباني وکړئ زما په خدمت کې یم
سیده به د مطلب خبره وکم ملک صاحب څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانی په مرسته جوړه شوه غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زمور سره مرسته وکم یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل خو فرزانی ونه منل ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم
هو هو ما پورا کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته مونږ هم تاته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیرې ته میلمه کړو دا دی اوس مو په خپله زنګ راووه
هو وای په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده ما خو خپل اخلاص وکړ، اما فرزانی زما د ډالۍ د منلو لپاره راباندې شرط کېښوده. ممکن هغې ښه کار کړی وي. که موږ او تاسو له نږدې نه سره ووینو ښه به شي.
کور مو ودان اوسه وروره، زمونږ هم زړه غواړي چې ستاسو په شان سخي او مهربانه خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ستاسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب، چکرې د تاسو خدمت ته راځم او یو بل ګورو او کوم ګیلاس چای به موسکو. هغه هم که زما اوري هماغه کلیوال مجلس به وکړو، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه، پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنی په ښه ځای کې ښه میلمستیا درته درکړو.
خو د میلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو. هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي، زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله. څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې یو خیارتیا ښکاره کېده. پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زمونږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانه، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ، ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړمه زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی. د کلي کور مشري څه اسانه کار نه دی، دا مالکی نه ده، خدمتګاری ده زوی جانه. که مجبور شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکول هم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې، مبارک دې شه چې د دواړو جنکو هغه درخت کڅوړې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي، زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې، وایم بلای وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگینو چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړ ته بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پی او منله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ مونږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګومان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي. دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب او هنر څومره ښه وي. دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې مونږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب او هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین دی خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یې یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شوه د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی، دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي. هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري.
بلکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلي او که نه؟
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نښان د سلامت نښان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به هم پکې چاپ کړو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی، زه هم پې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی، راشه چې یوارې زه او ته وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه ومه، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاري کې بلده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صوفي سر ته راوړو، زما خو په یوازې ځان پې زور نه رسیږي.
سمه ده، درسم مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دې خو. هو هو ښه شو.
نام خدای، ډېر ښه ماشین دی، کارخانه یې معتبره ده.
دام په مهاجرت کې اخیستی و. یو څو وخت ما په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خوره زمون لونی نسبی خیاطانی دی.
غوگو نیسا، اخیر تا دا ما دا بچو مور یه، چلی تا پا فکر کیو نوسم نو دا چا پا فکر کیو وسم. هم دا اوز دا ملک حضرت خان کور خواه روانیم چه داکتری فرزانی را تا نخرا کردی دا او باید هاوگی او گورم ترسو یقینی حاصل کم او مرست می اومنی ورد سخت دا داکترا ایوزوان انجلی دا چه پلار نلری او دیر احتیاط کوی چه خلک ور پسی خبری و نکی دا مسئله ور تا اهمیت لری اصلا حق دا خلکو دالی نمانی نو اوز دتا پا فرمایش دی خبری پس سرگردانیم تا گوختل چه دا سوغات ور تا ورکم نو اوز حوصله و کا خیر دی سبا شپی تا با دی موردو کرا دوانه لار شو بیروبار دی موبیل قطع کوم دو خدای پامان اوف دا خز از رل هست رو رل حوصله غواری لرم نلرم یو خز لرم دا دی لکت چی دو خوشال خیلو کلی تا نگدی شویم باید اترست تا پامو کم تصبر یو زنگو هم هو دا دی ملک حضرت خان سیده بله سلام علیکم ملک سیب
و علیکم السلام چیرته د خیر سره ورسیدی
د کلی سړک ته نږدې شویم ملک سیب ما ویل پختنه وکم چې کوم خواته تاوشم
خلاصه بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلی چپ لاس دی ونیسه او سیده راشه د کلی بازار خو دې کتلی دی که نه پام دی اوسه د هغې ښي لاسته وګرځه او وړاندې چې راشي زمونږ کلی دی لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله
بس بیخی پوشم مننه خیر یوسی داده د خیره در رسیگم فیلن د خدای پامان
د خدای پامان په تا مدیو ټول مشران دی دیدن تر رسی
اوهو دا سوای دومره مهم شویم
زمونږ میلمه مونږ ته ډیر مهمه
اوهو دا څه کوي دا څه کوي خدای خیر کی خدای
خیرات دې څه وشو
اوهو دا خو زما خطر دی اوهو چیرته وګرځم اوهو څه کوي څه کوي ټکر اوهو بله
بله غږ مې اوري هلو
هلو بله
ملک صاحب څه خبره ده خیریت خو دی
ولاکه پوښوم وورونو د ټکر غوندې غږ مې واورېده خدای مکړه ټکر یې وکړه که څنګه چالو شو
نه دا خبره به نه وي خدای دې نه کړي البته بله خبره ده
پلار جانا تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه
نه بیخی د بریک او د ټکر غږ وو او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مه هیڅ ولا
ته وتر چې یو زنګ وهم پلار همدای شمیره ده
ته خره کومه ده هو هو همدا ده
زنګ تیروي خو جواب نه راکوي زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو
نه نه زه وایم فرزانی ته زنګ ووهو
لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو
داسې غلي خو نشو پاتې کېدی یو کار باید وکړو ما ته ښکاري چې ټکر یې وکړه زما موبایل دی ودرېږه چې ویې ګورم څه دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده
څه خو اوس یې اوکې که کنه نو څه لټال ورکوي
رښتیا وایي دا دی بله مهرباني وکړئ سمه ده وروره کور دې ودان چې مونږ ته خبر راکړه هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې دا دی مونږ ته روان شولو خدای خیر کې امید زوی حالا ټول مشران ته زنګ واه او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړای
الله بیچاره کا څه پیښه شوې ده
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه خبر شي
دا دې په سترګو پلار جانا زه لږ لیکم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړي
و درېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده هو دا ده پیدا مې کړه خدای همت راکړه
ملک صاحب سلام علیکم
خی شکر دی لورې لوری پام دیار سر خبری کوم اوس چیرته ای؟
زنا اوس کلینیکی یم غواړم چې کور ته لاړ شم
لوری مروزا مونږ ساخواته درسو
څه خبره ده ملک صاحب خیرات خدای
لوری زمونږ میلمه په لار کې ټکر وکړه هغه د ولایت روغتون ته بوته
څه؟ الا
ډیر معلومات نه لرو، مونږ هم اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې در پسې در شو.
یا الله خیر، خدایه یو تر وخت یې کم نه کی، ښځه او بچی یې. الله جانه توبه، باید اوس یې ښځه هیڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم، سر طبیبي زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیاره شه، دا دی مونږ هم اوس در روانېږو له خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
پلار جانا، سنگین لالا پلار کیو سیده مو خواته راځي، باندې وځي چلار شو، نور مشران په خپل راځي.
سمدا درځي چلار شو،
درځي حرکت وکړه خیره. سمدا درځي جزو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو با اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هر کلی ته حاضر او آماده وي، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وي. مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه در ځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاط او بریالي اوسئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دې اجازه وي او دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وا نوروز خانه، چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی، چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما للی مه کوه، منه مې راکه، زه لرې شم ورته خوره، ولکه یې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه را نه اخیستې ده، نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس دا دې مردار مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وي دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري، نو د روغتیا پاک لا به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زمنګ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګڼو راډیو غانو څخه واوري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د ازادي میلمه
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفعال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې اوسیاو په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ ژبې په شان شپوهیږي. له هغې څخه د مرکې په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایي، چیرته زیږیدلی او زده کړې چیرې کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. زه خپله په کابل کې زیږیدلی ما په 1915 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په هغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته، البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې و او موږ څلور واړه، زما مورکۍ ته پاتې وو او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسوله چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو ښه دنده ورته پیدا شوې په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زه بیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل، البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولی هغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل، او همدارنګه دغه ترڅنګ بي بي ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و، هلته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته مې د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیره ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیره کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کړي بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامو باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوانزی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دینه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی، او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري، لیکن د اوزبکي په شان باندې، د پشایي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیري ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه للا صبر کړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبر از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې می دغسی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې. لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی یوې خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، د هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سواله. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سواله زه راغلم کابل ته. او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لوېدی چې نظام به تغییریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشارکونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی. په افغانستان کې مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتبو ته نه پریږدي. دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند سوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی. لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر د لاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او کته سي پخپل دي نامنې په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخستل سوله او دا سنټر بند سوله.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقيقي اسلام شوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل. د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچیري وتړل سي، دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناه، لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وټړل شو.
روسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلې، و کله چې طالبان راغلل په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږله، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولای شو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې میورونه دي او ورندرګان دي، الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه یوازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل آواز نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړل او وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شم.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کومو هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به انګلیسي زده کړي ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
د دوی معرفي سولما د نارويجي ژبې د ادبياتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوي دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندراني فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و، چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارويجي سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اختایم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه راولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالت په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري، البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 2 میاشتې بیکارم، دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې شوی دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو، او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د ویسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، د دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټولو اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې دادخواهي وسی، او په دریمه کټګوري کې مونږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کور کورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په دا کمیټه چې جوړ کړی ده، نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډ په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغه ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغه د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاندرايزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې دا هغوی څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاندرايزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوز لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول کوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی د یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري، ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلی شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نشي راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلې، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې به ډایالوګس کېدل، کله چې به غونډې ترسره کېدل، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی به راتلله، د افغانستان د ښځو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول، او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټولې خویندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خویندې ورونه، د دې جرأت وکولای سي چې راسي په نړیواله سطحه باندې خپل ځغ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان، د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو کچیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګو سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د جنو شوندې خلاص کړي او د شزو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغله او هلته تعهد وکړله، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړ شو، ځکه دلته ما خپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستی، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دا دی چې کله یو ښځه خپل پوړنې تسته اچي، تاسو په مخ کې تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو د دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه خلاص کړي. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ شو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته، بل فرمان صادر سو، کله چې حنا رباني راغله کابل ته، بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبري اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې کې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي، دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ډیر ودان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.